احمد شبریم ستاسو کوربه. السلام علیکم. وړاندې په خبرونه کې ملګری ملتونه له میلیونونو افغانانو سره د مرستې ژمنه کوي. د پاکستان یو پلاوی کابل ته روان دی. د نورو موضوعاتو تر څنګ پر سرحدي شخړو خبرې کوي. دا مسله مې د سیاسي چارو له یو کتونکو سره شریکه کړه.
په نړیواله کچه د داسې یو نظام سره چې هغه تروسه د نړۍ یو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، هیڅ رسمي بڼه نشي پیدا کولی.
په سپین بولده کې د موټرو د پلور پیر بازار سوشن
اکستانلار بندی دی.
په کابل کې د صابون یو فابریکه د تړلو په حال کې ده.
کومه مواد چې دلته په بازار کې ډیر قیمت دی او د مارکیټ نشته.
نور موضوعات هم لرو تر هر څه مخکې خبرونه. د بخښنې نړیوال سازمان د افغان ښځو د اعتراضونو ننګه وکړه. هند له پاکستان سره په خبرو دی چې لاره ورکړي چې ډیر غنم د مرستې لپاره افغانستان ته واستوي، او ناټو وایي پر اوکراین به د روسیې هر تیري ته یو موټی ځواب ورکوي. د خبرونو تفصیل. د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د ښځو له اعتراضونو سره یو وار بیا د پیوستون غوښتنه وکړه. دغه سازمان پرون په خپل ټویټر کې د ښځینه معترضانو د یوې ویډیو تر څنګ لیکلی دی افغان میرمنې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د خپلو بنسټیزو حقونو لپاره خپلو اعتراضونو ته دوام ورکوي. دغه سازمان په یوه آنلاین کمپاین کې له خلکو غوښتنه کړې چې له افغان ښځو سره د پیوستون لپاره خپل ږغ ملګری کړي. پرون هم په کابل کې یو شمېر ښځې په یوه کور کې په اعتراض راټولې شوې وې. د دوی په استازیتوب یې وویل
نړی باید په افغانستان کې د ښځو د اعتراضونو څپې او د طالبانو عکس العمل ته په پام دا نتیجه اخیستی وي چې د افغانستان اوسنۍ ښځې هغه پخوانۍ ښځې نه دي چې د تاریخ د ظالمانو درد وزغمي او هیڅ ونه وایي، خو د تنهایی په کونج کې کینی، پر ځانونو وژاړي.
طالبانو په ځینو مواردو کې د ښځو د ځینو لاریونونو مخه نیولې ده. د ښځو چې له خپلو اساسي ازادیو غوښتنه کوي په افغانستان کې ښځو او نجونو ته د کار او تعلیم غوښتنه کوي. طالبانو په اکثرو ادارو کې ښځینه کارکوونکو ته د کار او په اکثرو ولایتونو کې نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د تعلیم اجازه نه ده ورکړې. په پام کې د هند ډیر ژر افغانستان ته لاړو کسانو سره د مرستې لپاره ډیر غنم ولي شي. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې دغه بشري مرستې به د پاکستان له لارې افغانستان ته انتقالي شي. اسلام آباد ویلي چې د نوې ډیلي د دې نوښت هرکلی کوي. راپورونه وایي د مال هندي او پاکستاني چارواکي افغانستان ته د بشري مرستو د رسولو په اړه په خبرو بوختي. هند پرون هم افغانستان ته شاوخوا شپږ ټنه طبي مواد واستول. د هند بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې وویل د دغو مرستو دوه ټنه دارو درمل دي چې په کابل کې د اندرا ګاندي روغتون ته وسپارل شول. د افغاني سرې میاشتې ټولنه وایي د بدخشان ولایت په اردو جلوسوالي کې پر 1500 وچکالۍ ځپلو او جړک ځپلو کورنیو د خوراکي توکو مرستې وویشل شوې. دغه ادارې پرون ناوخته په خپل ټویټر کې لیکلي په دغو مرستو کې اته بیلابیل ډوله خوراکي مواد شامل وو. په افغانستان کې ګڼې نورې مرستندوی ادارې هم د ژمي له راتګ سره پر اړو او بېوزلو کورنیو د مرستو په ویش بوختې دي. ملګرو ملتو ویلي د افغانستان د نفوسو نیمایي برخه د بېوزلۍ له کبله عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. په افغانستان کې د سویډن کمیټه وایي د ننګرهار په سپینغر ولسوالۍ کې یو منځنی ښوونځی بیا ورغوه. د دې کمیټې د پروګرامونو د تطبیق مرستیال رئیس ډاکټر محسن هاشمي ازادي راډیو ته وویل د دغه ښوونځي د بیا رغونې چارې تیر میلادي کال پیل شوې وې.
د دغه مکتب په ترمیم باندې تقریبا د 3 میلیونه شاوخوا افغانۍ مصرف راغلی چې د سویډن د انکشافي ادارې له طرفه تمویل شوی دی او د سویډن کمیټې له طرفه تطبیق شوی دی.
په افغانستان کې د سویډن کمیټه چې له 3 لسیزو راهیسې په افغانستان کې فعالیت کوي وایي تر اوسه په دغه هیواد کې زر ښوونځي یا جوړ کړي یا یې بیا رغولی دي. ایران وایي د اوکراین د نسکورې کړای شوې الوتکې په اړه له هر هیواد سره دوه اړخیزو خبرو ته تیار دی، خو ایران په هغه پیښه کې د کاناډا او نورو هیوادونو د غرامت غوښتنې موضوع له پامه غورځولې ده. تر دې مخکې د پنجشنبې په ورځ کاناډا، بریتانیا، سویډن او اوکراین ویلي وو له تهران سره په نسکوره شوې الوتکه کې د دوی د وژل شویو وګړو د غرامت په اړه د خبرو له هڅو منصرف شوي دي. دغو هیوادونو ویلي وو چې هڅه کوي دا مسله نړیوالو قوانینو سره سم حل کړي. د 2000 کال په جنوري میاشت کې د 168 وژل شویو له ډلې ډیری یې د دغو څلورو هیوادونو وګړي وو. یو شمېر افغانان هم پکې وو. اوس دوی له تهران سره د حساب کتاب لپاره یوه ډله جوړه کړې ده، البته له افغانانو پرته نورو هیوادونو. د اوکراین هوایي شرکت هغه الوتکه د ایران د هوایي ځواک لخوا ویشتل شوې وه. د ناتو پوځي تړون دیش غړو هیوادونو ویلي په اوکراین کې د روسیې د پوځي اقدام په وړاندې یو موټی دي. په ناتو کې د امریکا ماموریت پرون د دغه تړون د بهرنیو چارو وزیرانو تر ویډیوي کانفرنس وروسته د دې ګډې پریکړې خبر ورکړ. په دغه پیغام کې راغلي د ناتو د ټولو غړو هیوادو د بهرنیو چارو وزیرانو په خپله پرونۍ غونډه کې بیا ډاډ ورکړ چې پر اوکراین د روسیې د هر ډول یرغل په وړاندې به په ګډه لاس په کار کې شي. دا څرګندونې داسې مال کې شي چې په پام کې ده د ناتو او روسیې شورا د روانې چهارشنبې په ورځ غونډه وکړي. د اروپایي ټولنې او د امریکا د متحده ایالاتونو په ګډون غربي هیوادونو ویلي د اوکراین په وړاندې د روسیې هر ډول پوځي اقدام به ناوړې پایلې ولري. بلخوا روسیې ویلي پر اوکراین د کومې حملې نیت نه لري، خو ټینګار یې کړی چې ناتو د اوکراین او د پخواني شوروي اتحاد نورو جمهوریتونو ته په دغه پوځي تړون کې غړیتوب نه ورکوي. ازادي راډیو په منځني سپد ول شپږنی وی په ټول افغانستان کې اوري. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره وای په پام کې لري روان میلادي کال په افغانستان کې لږ باندې 22 میلیونو کسانو سره مرسته وکړي. بیلابیلو سازمانونو روان شمه د افغانستان لپاره ډیر سخت بللې چې هم په میلیونو کسان له بې وسلې کړي شي او هم د بشري بحران لمن پکې په پراخې دوده. بلخوا د خړو نړیوال پروګرام ویلي په افغانستان کې له خلکو سره د خوراکي توکو د مرستې د دوام لپاره د میاشتې 240 میلیونه ډالر اوټارتیا لري. نور تفصيل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره وی په افغانستان کې د دوی بشري مرستې د خلکو اړتیاوو او ځان ګلولو ته په پام سره خلکو ته رسول کیږي، پرته له دې چې د چا قومیت، نژاد، جنسیت، مذهبي عقایدو یا هم سیاسي نظریاتو ته وکتل سي. د دې ادارې مشر ایزابل موسارت کارسن پرون په ټویټر کې لیکلي د مرستندویو ادارو هدف دا دی چې په 2022 میلادي کال کې په افغانستان کې تر 22 میلیونو له ډیرو کسانو سره مرسته وسی. په اصل کې چې جمعي روان دی او ځینې سیمې د سیلابونو له کبله ځپل شوي، په افغانستان کې ګڼ کسان کافي خواړه نه لري. د غزنی یو اوسیدونکی شیرزای وایي د دوی په څیر ګڼې بې وزلې کورنۍ تر اوسه له بشري مرستو نه دي برخمنې شوي.
زموږ کورنۍ ډیر په بد حالت کې قرار لرو، بې وزله یو، خو متاسفانه موږ ته تر اوسه د بشري مرستې نه دی رسیدلی. که چېرته هم راځي زموږ نمایندګان د کلي نماینده یا کلانتر موږ ته په لیست نه نیسي، په دې خاطر وایي چې تاسو جماعت کې یا په مسجد کې شریک نه یاست، تاسو حق نه لرئ چې اخلي د خپل کورنۍ د خپل ګاندیان ته زموږ کارتونه ورکوي.
وروسته له هغې چې طالبانو د اګست په نیمایي کې پر کابل هم ولکه ټینګه کړه، په افغانستان کې په میلیونونو کسان له لوږې او بېوزلۍ سره مخامخ شوي دي. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP ویاندي شلی ټکرال له اسلام آباده د امریکا ملي ولسي راډیو یا NPR ته ویلي په افغانستان کې شاوخوا 23 میلیونه افغانان له هغه څه سره مخامخ دي چې د خوړو نړیوال پروګرام یې د لوږې تر ټولو لوړه سطحه بولي. د NPR د راپور لمخې په افغانستان کې بخور ځواکۍ د اخته ماشومان شمیر زیات شوی، د خوراکي موادو بیې لوړې سوي او د دغه هیواد 98% وګړي کافي خواړه نه لري. د طالبانو یو ویان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد هم مني چې په افغانستان کې بشري مرستو ته د خلکو اړتیا زیاته شوې ده.
افغانستان خلک کومک ته بل هر وخت ډېر ضرورت لري، ځکه اوږده کلونه دوی په جګړه کې تېر کړي دي او اوس جګړې راوتلې دي. شرایط هم سخت دي، د وچکالي له امله او کورونایي شرایطو له امله او د جګړې له امله د خلکو اقتصاد ځپل شوی و مخکې له وړاندې، نو دوامداره کومک ته ضرورت لري. غواړو چې دا کومکونه دوام وکړي او زیات شي.
د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر هم پرون په یوه ویډیوي پیغام کې له مرستندویو ادارو او هیوادونو غوښتنه وکړه چې افغانان په بشري مرستو کې له یاده ونه باسي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي د دې لپاره چې روان کال وکړای سي له افغانانو سره د خوړو مرسته وکړي په میاشت کې 240 میلیونو ډالرو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو تمه ده چې په یو دوه اونیو کې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار معید یوسف مشي یو پلاوی کابل ته لاړ شي او د نور موضوعاتو ترڅنګ د ډیورنډ کرښې په اوږدو د اغزن تار او سرحدي ستونزو په اړه د طالبانو له چارواکو سره خبرې وکړي. په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت چا په رسمیت نه دی پیژندلی، پر سرحدي شخړو خبرې له قانوني پلوه څومره اهمیت لرلی شي؟ په دې اړه مې د عبداللطیف متین نظر اخیستی دی چې د نړیوال امنیت او نړیوالې حکومتولۍ په برخه کې لوړې زده کړې کړي.
ډیره مهمه خبره هم دا ده چې په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت د افغانستان اسلامي امارات په رسمیت نه دی پیژندلی او هلته ورته رسمي پلاوی رالیږي چې په ډیره یو مهمه او رسمي موضوع غږیږي، خو بله مهمه موضوع په دې کې دا ده چې لکه څنګه چې د اسلامي امارات مشرانو دا په ډاګه کړی ده چې دا د حکومتونو کار نه دی، دا د ولس کار دی. تر څو چې طالبانو نوي کولی چې د ولس نه د دې موضوع په اړه رایه واخلي، دوی هم فکر نه کوي چې
تاسو مطلب له ډیورنډ کرښې نه دی متین صاحب، تاسو مطلب له ډیورنډ کرښې نه دی؟
بله بله.
البته د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي رډو ته ویلي چې د ډیورنډ کرښې په امتداد چې کومې سرحدي شخړې دي په هغو باندې به له پاکستاني پلاوي سره خبرې وشي.
هو دوی خو نو خبرې کوي شي د اسلامي امارات خوسته او حاکم نظام دی په افغانستان کې، خو دوی د ټولو خلکو په استازیتوب د اغزن تار او حتی د ډیورنډ کرښې په اړه خپل موقف ثابت کړی دی وخت نه چې دوی تسلیم نشي نیوای څو چې دی ولس نه رایه وانخلي. او د دې اغزن تار تیرول اصلا د دې خط رسمیت منل دي په یوه غیر مستقیمه توګه، نو زه فکر نه کوم چې دوی دا جرأت وکوي چې دا خبر ورکړي.
دلته متین صاحب، دلته سوال هم دا دی که چیرته دواړه لوري د ډیورنډ د کرښې په امتداد د اغزن تار په خاطر خبرې وکي، دغه خبرې او دغه موافقه له نړیوالو اصولو سره سم څومره اهمیت پیدا کولی شي او څومره ارزښت لرلی شي؟
دا خو نو که په دوه اړخیزه توګه د دوه حکومتونو ترمنځ وي، خو بیا خپل اهمیت پیدا کوي خو په نړیواله کچه د داسې یو نظام سره چې هغه تر اوسه د نړۍ یو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی هیڅ رسمي بڼه نشي پیدا کولای. او مهمه د پاکستان لپاره دا نه ده څه چې موږ تشویش لرو، پاکستان خپل تشویشونه لري. او د پاکستان لپاره د دوه اغزن تار تیرول یوه اقتصادي موضوع ده، په دې چې دوی خپلو نړیوالو بادارانو ته څوک چې دوی ته مرستې کوي، پیسې ورکوي، کومکونه ورسره کوي، د هغو سره یې وعده کړې ده چې د ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې موږ دغه اغزن تار تیروو. دوی د خپل یو موقف غواړي نړیوالو ته ثابته کړي چې دوی په خپلو موخو کې وفادار پاتې دي نړیوالو ته. دا بله کومه خبر نه لري.
عبداللطیف متین، مننه. لې به خبرتیا ورسته د افغانستان د صنعتکارانو د ټولنې اندیشنې در سره شریکو.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه.
د افغانستان د صنعتکارانو ټولنې وای په دې هیات کې د طالبانو له حاکمیت ورسته شاوخوا 50 سلنه تولیدي فابریکو خپل فعالیتونه کم کړی دي. د دې ټولنې مشر عبدالجبار صافی ازادي رډو ته وویل د خامو موادو او شو بازار نشټون د دې لامل شوی چې ډېرې فابریکې خپل فعالیتونه کم کړي. لبلې خو د یو شمېر فابریکو څښتنان هم روان حالت سره ټکوي او وایي چې وروستي بدلونونو د دوی فعالیت ته تر ډېره زیان رسولی. نور په دې راپور کې
د پرمختللو مرمنو د تولیدي شرکت مشره مرغوبه صافی د شرکت چې لکالونو راهیسې د صابون د تولید په برخه کې فعال وو وسې فعالیت په ټپه درېدلې دی. اغلی مرغوبی د جمعې په ورځ له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل د طالبانو له حاکمیت وروسته د پانګونې په وړاندې زیاتې ستونزې رامنځته شوې.
اومه مواد چې دلته په بازار کې ډېر قیمت دی او د مارکیټ نشته، لکه خصوصا زموږ تولیدات د پاره چې زموږ تولیدات گیاهی صابونونه دي چې د افغان مېرمنو په لاس جوړ شوي صابونونه دي.
د یو بل تولیدي شرکت مشره حسینه ضعیفي چې د کرنې په برخه کې فعالیت کوي لورته ستونزو وایي.
د پیسو ستونزې له بده مرغه د ډیرو کارونو په وړاندې خنډونه جوړ کړي. په ځانګړي ډول هغه کسان چې له بهرنیو هیوادونو سره راکړه ورکړه لري په دې برخه کې له جدي ستونزې سره مخ دي.
له بلې خوا د افغانستان د صنعتکارانو ټولنه د ورته ستونزو په تایید سره وایي هر کله چې د یادو ستونزو لپاره د حل لاره ولټول شي ډیر پانګوال علاقمند دي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. د دې ټولنې مشر عبدالجبار صافی:
بدبختانه چې په دوه مشکلو کې چې زموږ سرمایه‌ګزاران او صنعتکاران د دې سره مخ دي چې یو بانکونه دي چې په نړیوال سطحه باندې زموږ پیسې کنګل شوي دي، هغه نه استفاده نه کیږي، او په داخل کې زموږ بانکونه د نړیوالو بانکونو سره هغه مخکې به ترانسفر کوو، موږ مواد اخیستل، ماشیني به مو اخیستل، پیسې او تجارت به کېده، هغه اوس نشته، دی تقریبا نشي کولی چې نورمال ډول کار.
ښاغلی صافی وایي پانګوال اوسمهال د امنیت او اداري فساد په برخه کې ستونزې نه لري. یوازینی لامل چې کارونه له خنډ سره مخ دي هغه د بازار نشتون او د خامو موادو لوړه بیه ده. له بلې خوا به د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت د پانګوالو د ستونزې د حل په برخه کې ژمنې کوي. د دې وزارت ویان مولانا زهیر:
سفرای کاری جداګانه به منظور بهبود او تسهیل
د کارونو د خوالي لپاره یو شمېر هیوادونو لکه ازبکستان او پاکستان ته په دې وروستیو کې سفرونه شوي دي. د پانګونې بیا جلبول، د فابریکو بیرته فعالول او د بانکي نظام بیرته رغول هغه موارد دي چې پرې کار روان دي.
نوموړي په ټینګار سره وویل هغه پانګوال چې سترې پانګونې یې کړې د ستونزو د حل په برخه کې ورسره وزارت ولاړ دی. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په تازه څرګندونو کې په تیرو څلورو میاشتو کې د اقتصادي او سوداګریزو لاسته راوړنو خبره کړې او ویلي اوسمهال په افغانستان کې امنیت خوندي دی او دغه هیواد د ترانزیت په مرکز بدل شوی. هغه د پنجشنبې په ورځ د حکومت له یو شمېر ویاندویانو سره په لیدنه کې ویلي چې پانګوال د پرته له کومې ویرې په خپل هیواد کې پانګونه وکړي. د افغانستان د صنعتکارانو ټولنې د معلوماتو له مخې 4000 تولیدي فابریکو په ټول افغانستان کې فعالیت کوي چې له 3000 ډیر کسان پکې بوخت وو چې وسی ډیری تړل شوې دي.
په افغانستان کې د فابریکو له ستونزو د کاروبار ستونزې ته مخه کوي. په کندهار کې د سورلي موټرو د پیر او پلور کاروبار کمرنګ شوې دي. د دې ولایت سپین بولدک ولسوالۍ د ویش بازار سوداګر وی په دې وروستیو میاشتو کې د موټرو کاروبار تقریبا په ټپه درېدلی. نور تفصیل په دې راپور کې:
په افغانستان کې د موټر پلورلو تر ټولو لوی بازار له پاکستان سره پر کرښه د سپین بولدک ویش بازار چې په مارکیټونو کې هر ډول بهرنی استعمال شوی توکي پیدا کیږي، خو د موټرو پلور پکې تر ټولو ډیر دی. لدې بازار څخه د افغانستان او پاکستان ډېرې سیمو ته موټر لیږدول کیږي، خو د نورې سوداګرۍ ترڅنګ دا بازار اوس د پخوا په څیر مشترین لري. د رپیولا په نوم یو سوداګر وایي د موټرو د پلور پر مخ د پاکستان لاري سخت شوی دی.
موټر کاروبار ډېر کمزور دی، پر دا موږ خپل پاکستاني مشران کار کوو، مشران زیات پاکستان نه است، پاکستان لاري بندې دي، پیسې نه لکه پاکستان په ځای نه لکه موږ مکمل مزنا د پاکستان، پاکستان وایي چې موږ مشران ولر نه لکه پاکستان او طالبان سره شاړي کې نه ساتي، په دا وجه نه لکه طالبان حکومت چرالي دي تار سخت تارې ورسوي وڅ نه لکه مکمل مشران مراد لري جام ولر دي یو مټر نه وي دا ډیر تاثیر کوي. د افغانستان سم مکمل بي سي بار ملکوت وچ دون څوک نشي په افغانستان کاروبار وکړي، تجاران کمزوري دي، تجاران کاروبار نس کوي، په دا وجه کاروبار کمزوري.
د موټرو د پیر او پلور دغه سوداګر له حکومت غواړي چې افغانستان کې د اقتصادي ناورین د مخنیوي لپاره د مثبت ګامونه پورته کړي. صدیق الله په کندهار ښار کې د موټرو پلورنځي لري. هغه لازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې په هیواد کې د سیاسي تحول رامنځته کېدو وروسته سوداګري زیانمنه شوې ده. صدیق الله زیاتوي چې په بانکونو کې پر پیسو محدودیت، په بازار کې د فزیکی پیسو کموالی او همداراز د خلکو بیوزلی د دې لامل شوی چې د موټرو پیر او پلور د پخوا په پرتله ټکنه ایسي.
د موټر کاروبار په 100% کې 10% هم نسته، ځکه چې کاروبارونه په ټپه ولاړ دي، هیڅ خرید نسته، فروش نسته، کاروبار نسته، خلک راځي بس ګرځي، کم شي خدمات نسته چې دلې موږ دی ته وکړو یا راسي دی دلې سوداوي وکړي موږ یو شی پر خرڅ کو. کاروبارونه په ټپه ولاړ دي، د غدمځ کې کرایې دي تقریبا د کال څخه 4.5 لک افغانۍ د دغه ځای کرایه ورکوو، اما دغه نظام چې
تغییر و تبدیل سوی دی دغه رئیس څخه موږ ګر سره یاري قدر توه ما قدمیا خپل کرایمو په دمزه کنه دی استل امو نه دی استل
په اینی وخت کې د کندهار د سوداګری او پنګونی خونی مسول لاجی نصر الله ظهیر د سوداګری د کمرنګ کې دوه اصلي لاملونه د افغانستان د پنګي کنګل کېدل او د نړیوالو لوري د طالبانو د حکومت په رسمیت نه پیژندل بولی
کاروبار په چیش وو کې خو تاجر لاسونه چې وتړسول د ګردو عام خلکو لاسونه وتړسول ولې چې تاجر الاسي حکومت تم پیسې پیدا کیږي جوالی تم پیدا کیږي دکاندار تم پیدا کیږي ریډي والا تم پیدا کیږي په یو کار باندې باخته سي دنیا موږ په رسمیت و نه پیژني او زموږ کاروبار اعلان نسي زموږ د حکومت مشروع نسي و دنیا ته هم زموږ به همدار کم وي چې ورځ په ورځ به مو کار د سکوت سره مخامخ کیږي او موږ به د فقر و د بیکاری و د بیوزلۍ سره مخامخ کیږو خلک به مو د لوږې سره مخامخ کیږي ځکه چې کار وي نو سړی پیسې پیدا کوي خپل ځان ته یو والا ډوډۍ پیدا کوي
له هغه وروسته چې طالبان پر افغانستان واکمن شول امریکا د افغانستان شاوخوا 9 میلیارد د امریکایي ډالر شتمنی کنګل کړه چې ورسره سم په افغانستان کې سوداګری پی کاسوه امریکایي مقامات ویلي چې د طالبانو حکومت د دغه پیسو د ورکولو لپاره کوم پلان لري
ازادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
ناټو تړون او د اروپای ټولنې ځنیو غړو هیوادونو په قزاقستان کې د اعتراضونو تر ځپل کېدو وروسته د بشري وضعیت په اړه اندېښنه وشوه د ناټو سرمنشي ستولتنبرګ وایي په قزاقستان کې روان وضعیت له نږدې څاري او ټینګار کوي چې تاوتریخوالی باید پای ته ورسول شي دا اندېښنې داسې مهال شول کېږي چې د قزاقستان ولسمشر پر هغو کسانو د ډزو امر کړی چې د ده په وینا بلواګردي نور په دې راپور کې
په قزاقستان کې د اعتراضونو یو اونۍ کېږي خو په دغه هیواد کې لا هم روان وضعیت د اندېښنې وړ شول کېږي ولسمشر قاسم جمار توقایف امر کړی چې امنیتي ځواکونه کولی سي پر اعتراض کوونکو ډزې وکړي هغه اقدام چې اندېښنې ولاړې کړي دي د ناټو سرمنشي ینس ستولتنبرګ پرون جمعه مازیګر وویل په قزاقستان کې روان وضعیت ته اندېښمن دی
ناټو متحدان په قزاقستان کې روان وضعیت په دقت څاري موږ اندېښمن یو دا چې ځینې کسان مړه شوي خوا بدي یو له شک پرته مهمه ده چې تاوتریخوالی پای ته ورسول شي او د سوله ییزو اعتراضونو او بیان د ازادۍ په ګډون بشري حقونو ته درناوی وشي
لبلې خوا د اروپایي کمیسیون مشرې اورزلا واندرلین پرون جمعه په پاریس کې وویل په قزاقستان کې د خلکو د بشري او امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه لري هغې زیاته کړه چې اروپایي ټولنه تر خپله وسه هر ډول همکاري ته چمتو ده د دې ترڅنګ د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون چې د واندرلین کوربه و له هغې سره په یوه خبري کنفرانس کې وویل چې د اندېښنې ترڅنګ دوی د وضعیت څارونکي دي د قزاقستان ولسمشر قاسم جمارت توقایف د جمعې پر ماښام په یوه تلویزیونی وینا کې وویل چې د دوی امنیتي ځواکونه به د هر ډول جنایت په وړاندې اقدام وکړي هغه زیاته کړه چې د حکومت مبارزه به تر پایه دوام کوي ولسمشر توقایف د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین مننه وکړه چې د ده غوښتنه یې ومنله او قزاقستان ته یې مرستندوی او سوله ساتي ځواکونه ولیږل دا مهال د روسیې په رهبری دغه ځواکونه د قزاقستان د پلازمینې نور سلطان په ځینو برخو کې ځای پر ځای سوي دي د تیلو او ګازو د بایو لوړېدو په عکس العمل کې د خلکو اعتراضونه د شنبې په ورځ پیل سول چې د سترګو په رپ کې خلک د نورو ښارونو او ښارګوټو لارو سړکونو ته هم راووتل او د بیکارۍ دغه راز اداري فساد پر ضد یې شعارونه پیل کړل د الماتا ښار وضعیت تر ټولو ناوړه بلل سوی چې د قزاقستان پخوانۍ پلازمینه ده دغه هیواد د منځنی آسیا تر ټولو شتمن هیواد بلل کیږي د ازادي اروپا ازادي راډیو د قزاقستان څنګه خبرلن وایي چې د جمعې تر مازیګره د اعتراضونو په نتیجه کې د وژل سوو کسانو شمیر 300 ته رسیدلی د قزاقستان د کورونی چارو وزارت ویلي د الماتا ښار ازادي میدان د هغو کسانو له موجودیت څخه پاک سوی چې حکومت د جنایتکارو ډلې بللي خو په دغه میدان کې هم د سختو شخړو راپورونه ورکول سوي دي
تراتنی مو بجو وروسته ولایت په ولایت پروګرام لرو نورستان ته ځانګړی شوی دی خو وړاندې به واوري چې په کندوز کې طالبانو د وران شویو پلونو او پلچکونو د جوړولو چارې پیل کړې دي.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه ونې کې هیله دي آزادې رادیو ټولو کارکونکو ته زمونږ اورور دغه پیغام دې نه شریکې چې تیر جمهوریت نظام سقوط کړی دی. دغه د جلال آباد ته د سرخرو د ولسوالۍ خوونکو تر اوسه پورې معاش نه دی اخیستی. مونږ نه پوهیږو چې دغه ستونزه په دولت کې ده او که په دې بانکونو کې ده. دغه بانکونه مخکې مونږ د ایم پیسا سره وو، اوس ایم پیسا نه عزیزي بانک ته واړولو. په عزیزي بانک باندې کله یو کارت یو شیبانه کوي، دغه پروسه پاتې ده، دا پروسه پاتې ده. په دغه پروسو کې دا د شپږ میاشتې وشوې چې مونږ ښوونکو معاش نه دی اخیستی او ټول ښوونکي ډیر په بد وضعیت باندې او په بد حالاتو کې اوس هم خپلو وظیفو ته دوام ورکوي او خپلو وظیفو ته روان دي. نو مونږ د مربوطه چارواکي مسؤول کسان مونږ هیله کوو چې زر تر زره دا ښوونکو معاشونه غم وخوري او د ښوونکو ته معاشونه ورکړي چې نور هیڅ زغملو وړ نه دي. مننه.
سلامونه کې هیله د ازادۍ رادیو کارکونکو ته او د ازادۍ رادیو مینهوالو ته. د طالبانو پر تک سره دا چې پوهنتونونه ټول تل شوي دي، زموږ یوازنۍ غوښتنه له طالبانو څخه دا ده چې پوهنتونونه بیرته زر تر زره خلاص کړي او د پوهنتون دروازې مو نور د افغان زده کړیالانو پر وړاندې خلاصې کړي. د یو هیواد د بربادۍ لپاره همدا بسنه کوي چې د پوهنتون دروازه پرې بند شي.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
په کندوز کې سیمه ایزو طالب چارواکو د وران شویو پلونو او پلچکونو د جوړولو چارې پیل کړې دي. د دې ولایت امام صاحب ولسوالي اوسیدونکي د طالبانو د دې هڅې هرکلی کوي او زیاتوي چې د وران شویو پلونو او پلچکونو په جوړولو سره به د دوی ترانسپورتي ستونزې هوارې شي. تفصیل په دې راپور کې.
که څه هم په کندوز کې جګړه پای ته رسیدلې ده، خو لا هم د جګړو نښې او نښانې، ورانۍ او ویجاړۍ د دې ولایت په هرې سیمه کې له ورایه ښکاري او د هر چا توجه ځان ته جلبوي. د جګړو پر مهال پر مرکز سربیره د دې ولایت په نهو ولسوالیو کې زیات شمیر پلونه، پلچکونه او سړکونه پر بمونو او لوزول شوي وو او خلک د تګ راتګ پر مهال له سختو ستونزو سره مخامخ کړي وو. خو اوس د کندوز سیمه ییز چارواکو په دې ولایت کې د وران شویو پلونو او پلچکونو د بیا رغونې چارې پیل کړي او دغه کار د خلکو له تود هرکلی سره مخ شوی دی. د امام صاحب ولسوالۍ د باسو سیمې د شمس الدین په نوم یو اوسیدونکي په دې تړه او ازادۍ راډیو ته وویل:
وایه پول از خاطر جنگ خراب شده و امارت اسلامی را جور کردن، بسیار مشکلات ما
جګرو پر مهال دغه پلونه ویجار شوی وو. خو اسلامی امارت یو شمیر پل چکونه بیرته رغول دي او د خلکو ستونزې هوار شوی دي. موږ اسلامی امارت څخه غوښتنه کوو چې نور وران شوی پلونه هم بیرته جوړ کړي.
د نوموړې ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی 50 کلن نورالحق هم د پلونو او پلچکونو رغولو ته خوښ دی او له ځایي طالب چارواکو غوښتنه کوي چې د پلونو د رغولو کیفیت ته جدي پاملرنه وکړي.
دلته دا پلونه دغه جنګونو کې اولیتي ور ډېر مشکل و. موټروانان په بده ورځ ور عوام سره په عذاب وو. اوس د طالبانو دا هیله ده چې دا پلونه جوړ شي، زر تر زره آماده اوسي. دا ډېر مشکل دی.
دوی زیاتوي د پلچکونو جوړېدو سره به د خلکو ترانسپورتي ستونزې هوارې شي او د ترافیکي پیښو څخه د مخنیوي تر څنګ د اوبو د تنظیم په برخه کې به هم اساسي رول ولوبوي. د امام صاحب ولسوالۍ یو اوسیدونکي 30 کلن حبیب الله سالارزي راته وویل:
بعضې پلونه چې سنګکاریانې شوي دي، نیمه کې پاتې دي. اوس فعلا خلک په سهولت کې دي، مخکې ډېر په تکلیف وو. ولې دغه هم غواړو چې دغه نیمه کې چې پاتې دي سنګکاریانې شوي دي، کانکریټ نه دی اچول شوی، جمعی را روان دی، د جدي میاشت ده. غواړو چې دغه استاندارډ جوړ کړي او د دغې نه پاملرنه وکړي. دغه خلکو بسته پرنفوسه ولسوالۍ ده، باید دا مشکلات حل شي.
15 کلن عبدالقاسم چې د امام صاحب خار شیرخان بندر ترمنځ رکشا چلوي ورته خبره کوي:
دا پلونه چې مخکې په دې جنگونو کې خراب شوی و، ویجاړ شوی و، اوس چې کوم دا د اسلامي امارات د قدرت په رسیدو سره هغه کوم خرابي و، ځایونه خراب شوی و، اوس بیرته الحمدلله شکر ده په جوړولو باندې شروع کړی ده. تګ راتګ او تجارت نور د اقتصادي لحاظ دور به هر لحاظ نه خو کوملاره چې صفای جوړي غلار خو خده کا نسبت دغه چې خراب وي.
په کندز کې سیمه ایز طالب چارواکي ټینګار کوي چې دوی هڅه کوي څو په دې ولایت کې ټول ویجاړ شوي سړکونه پلونه او پلچکونه بیرته ورغوي او پر دې سربیره له مرسته کوونکو مؤسساتو سره هم خبرې پیل کړې دي تر څو په دغه ولایت کې د نیمګړو پروژو کارونه بیرته پیل کړي او له امله به سلګونه تنه وزګار کسان هم د کار او روزګار خاوندان شي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
وړاندې ولایت په ولایت پروګرام لرو. دا پروګرام پرون په مستقیم ډول خپور شو او نن یې لنډه برخه له تاسو سره شریکو. دا ولایت نورستان دی او تاسو به په دې اړه وړاندې واورئ. خو اوس اته بجې او دېرش دقیقې دی. لنډ خبرونه. د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د ښځو له اعتراضونو سره یو ځل بیا د پیوستون غوښتنه وکړه. دغه سازمان پرون په خپل ټویټر کې د ښځینه معترضانو د یو ویډیو ترڅنګ لیکلي، افغان میرمنې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د خپلو بنسټیزو حقونو لپاره خپلو اعتراضونو ته دوام ورکوي. په پام کې د هند ډیر ژر افغانستان ته لاړو کسانو سره د مرستې لپاره ډیر غنم ولی شي. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې دغه بشري مرستې به د پاکستان له لارې افغانستان ته انتقالي شي. اسلام آباد ویلي چې د نوې ډیلي د دې نوښت هرکلی کوي. راپورونه وایي دا مهال هندي او پاکستاني چارواکي افغانستان ته د بشري مرستو د رسولو په اړه په خبرو بوخت دي. د افغاني سرې میاشتې ټولنه وایي د بدخشان ولایت په اردو جلوسوالي کې پر 1500 وچکالۍ ځپلو او جګړه ځپلو کورنیو د خوراکي توکو مرستې وویشلې. ایران وای د اوکراین د نسکوري کړای شوی الوتکه پاړه لهر هواد سره دواړخیزو خبرو ته تیار دی. خو ایران په هغه پیښه کې د کاناډا او نورو هیوادونو د خرامت خوشتنې موضوع له پامه غورځولې ده. د 2000 کال په جنوري میاشت کې د 1600 وژل شویو لډلې ډیرې د دغو څلورو هیوادونو وګړي وو. البته چې د کاناډا، بریتانیا، سویډن او اوکراین د الوتکه په همغه وخت کې غورځېدلې وه. او د ناتو پوځي تړون د شخړو هیوادو ویلي په اوکراین کې د روسیې د پوځي اقدام په وړاندې یو موټی دی.
ولایت په ولایت له ازادي راډیو سره.
نورستان د افغانستان یو غرنی ولایت دی. دغه ولایت له اوږدې مودې راهیسې د سرکونو او لارو د خرابوالي شکایتونه سرمخ دی. خلک په دې ولایت کې همدارنګه د مخابراتي شبکو ستونزې هم له کلونو راهیسې موجودې وي او د روغتیا په برخه کې په تیرو دوه درې کلونو کې پرله پسې رپورټونه ورکول کېدل چې د دې ولایت په روغتونونو کې درمل کم دي، ډاکټرانو یې معاشونه نه واخیستي. اوس چې ور بیا د ژمي سړه هوا په سړېدو ده، همدارنګه په افغانستان کې لوی سیاسي بدلون هم راغلی دی او د عمومي اقتصادي وزن په ټول هیواد کې کړکیچنه ده. په نورستان کې وضعیت څنګه دی؟ په نورستان باندې به د ولایت په ولایت په دې خپرونه کې غږیږو. زه اجملند مو دې خپرونه کې را سره مېلمانه دي. په نورستان کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس او د نورستان د ولایت ویاند مولوي سمیع الحق حق بیان، همدارنګه د نورستان یو قومي مشر او همدارنګه په تیر کې د پوهنې د ریاست مرستیال سید رسول عابد بام را سره په خپرونه کې برخه لري. دواړو ته هر کله وایم. لومړی به ل سید رسول عابد صاحب سره پایل کو. خاغلی عابد، تاسو راته دا وایي چې په نورستان کې دغه وس چې کوم هوا په افغانستان کې سړه شوی ورستوي ورختونو په ګڼو ولایتونو کې د خلکو ژوند ستونزمن کړی دی، چیرته واورې راخویدلې دي، چیرته سیلابونه راغلي دي، په نورستان کې ورستوي ورختونو وضعیت څنګه کړی دی خلکو لپاره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. په نورستان ولایت کې ورختونو د واورې شوی دي، مګر تر اوسه پورې الحمدلله کوم پایله د واورې او کوم حادثات نه راغلي، ولې واوره شوی ده او بعض سرکونو کې بعض مشکلات خلا سرک هم بند نه دی او د فایدامی ریاست کوم ځای کې چې یو څه مشکل مې سره د فایدامی ریاست خلاص کړی دی او مرکز ته لارې آزاد دي او ټولو ولسوالیو ته هم لارې آزاد دي. خو تر اوسه پورې هم د حادثاتو راپور مونږ ته نه دی رسیدلی.
حق بیان صاحب، تاسو هم ستړي مشي، هرکلی درته وایم. تاسو څه فکر کوئ چې په نورستان کې د تاسو اداره له څه ډول مسایلو سره مخ ده؟ د خلکو هم د ستونزې څه شی دي دغلته؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اجملان صاحب، تاسی او استاسی د طریقہ د افغانستان غیور ولس او ملمنو ته د زړه کوم سلامونه او نیک هیلې او احترامات وړاندې کوم. نورستان چون کې دا تلیخ کاله یا دا شل کاله تیر کابل ادارې په وختو کې نورستان ته کومه توجه نه ده شوی او مشکلات دي، د سرکونو عمومي ستونزې او مشکلات دي، او دارنګي د آبادی او دارنګي د مکتبونو د آبادی او دارنګي وغیرہ د زراعت ستونزې خو قدرتۍ نو دا ډیر ګڼ مشکلات دي نورستان سره د تیر نو راپاتې دي د اسلامي امارت پراتک سره. نو هغه ستونزو ته د هواري لپاره کوششونه لګیا دي اسلامي امارت مسؤلین او ځایي مسؤلین او دارنګي عموم کې دا مشکلاتو ته د رسیدې په باره کې یا د هغوی د حل په مخه کوششونه کوي. لکه د اسلامي امارت پراتک سره د شرقي نورستان د مرکز سره د وسلیدو چې کوم سرک وو عمومي لاوسه پوری ورسل نه دی. نو مخکې تیر کابل ادارې په وختو کې تقریبا چې څو ځله د کاغذ په سر باندې وصل شوی و. د اسلامي امارت پراتک سره 11 کیلومتره سرک او تقریبا چې 8 کیلومتره سرک سمدس راتک سره کار شروع شو. په هغه باندې 8 کیلومتره سرک وهل شو او نور پاتې سرک د یخنۍ د زیاتېدو په وجه یا واورې د ورختونو په وجه باندې هغه کار ودرېده. دغه رنګې د نورستان مرکز نه شرقي غربي نورستان ته چې کوم عمومي سرک دی هغه هم تیر وختو کې څو ځله د کاغذ په سر باندې وصل شوی دی، لیکن حقیقت کې هم 100 کیلومتره سرک پاتې وصل شوی. نو په هغه هم اسلامي امارت کار شروع کوو، هغه سرک تقریبا چې وصل شوی دی او البته ترمیمات ته ضرورت لري. نو ترمیمات به ان شاء الله تعالی دغه یخنۍ موسم په ختمېدو سره سم داسې شروع شي.
خاغلی حق بیان، تاسو ویل چې د تیر نظام نه ځینې پروژې نیمګړې پاتې وي. موږ داسې رپورټونه هم ترلاسه کړي دي چې هلته ډېرې پروژې چې تیر نظام پر مخ پیولې دي طالبانو پر اتک سره په ټپه درېدلې دي، او د دې لکه د آبادۍ ځینې پروژې وي، د ځینو ودانیو پروژې وي، همدغه د سړکونو پروژې وي چې په دې باندې کار کې د روانو ویل کېږي چې دا په ټپه درېدلې دي او که بشپړې نشي ښایي هغه شوي کارونه هم له منځه ولاړ شي.
نو محترمه دغه خو ښکاره خبره ده چې ټولو ولایتو کې ممکن دغه سي ستونزې او مشکلات رامنځته راغلي وي چې هغه کارونه چې تیر وختو کې کوم ټیکدارانو شروع کړي وي هغه کارونه د اسلامي امارت پر اتک سره تقریبا چې په ټپه درېدلې دي. دا خبره حقیقت ده، او لیکن اسلامي امارت مسؤلین بیا بیا هم کوششونه کوي چې دغه خلکو سره چې کوم خلکو چې دلته کارونه کول یا کوم موسسو دلته کارونه کول هغه سره خپل رابطې کړې دي. البته هغه هم څه مشکلات ستونزې مخ ته نیولې دا غو په اساس باندې هغه تبیا کارونه نه شروع کړي چې دا د یخنۍ موسم راغی جمی موسم دا غو په وجه باندې کارونه هم د غصپاتې دي. هغه سره هم رابطه کې دي چې هغه سره ځینې د بودیجې د کموالي یادونه کوي، ځینې د بانکونو ستونزې یادوله او کارونه بیرته نه دي شروع شوي. هغه کوم پروژې چې پر مخ بول هغه په ټپه پاتې دي.
لده واورم راځي چې په معرف باندې یو څه وغږی ګو. معرف په نورستان کې په خام لستونزو سره مخ و، ل ډیر وختونو نه دغلته خونځي په کیفیت نه و چې په نور ولایتونو کې دي یا په مرکزونو کې دي، همدارنګه کافی خونځي نه و، ودانۍ نه درلودلې. د انجنونو خونځي که څه هم په مرکز کې و وسغم تړل شوې دي. سید رسول عابد، تاسو په خادي پوهنې په وزارت کې هم کار کړی، معرف او بخیر ریاست کې له معرف سره تړلې یو څوک پاتې شوی دی، معرف وضعیت څنګه دی په نورستان کې دا اوس؟
نو ان تاسو سره به تر معلومه ده چې نورستان معرف مشکلات سره ده، ځکه دا تقریبا مشکل کال نه را پدې خو نه 50 تعمیرات مکاتب لرو چې هغه د ابتدایي پر جوړ دي، ولې د لیسې تعمیرات نه لرو. هغه شپږ سیم پای او زمونږ لیسې 12 سیم پای یا 14 سیم پای نو هغه هم تکامل دا چې نو مشکلات نورستان کې د معرف یو درې څلور عمده مشکلات زیات مخکې نه وو. یو خو د تشکیل کمبود چې د وزارت د خوانه داسې بسونه نه ورکړ شوي چې هغه د یو ابتدایي دپاره پوره وي، ځکه یو ابتدایه چې شپږم سیم په پورې وه نو هلته بعضې ابتدایو کې درې معلمین او د بس د مشکلاتو راخته وو. تېر کال دغه نه نوي نه تر نن ورځې پورې خو یو دوه مشکلات داو چې یو خو د کرونا په نوم باندې حق زحمه معلمین هم ورنکلو، هغه دوه میاشتې مکتب چې و هغه هم درې معلمین او نه صنف ته ولاړو درس ورکاو، او مشکلات معرف د نورستان چې دی، یو خو نورستان د څو ولایت ولسوالیګانو چې دي نهایت سرسیر دي، چې نهایت سرسیر د میزانه پورې درس وایي په اوړي کې چې کله باران وشي نو حتی شاګردان جوماتونو کې هم نه ځایېدل، نو خیمې هم موجود نه وي، نو زمونږ تدریسي کال کله کله داسې هم کېدلی شي چې مونږ درې میاشتې یا څلور میاشتې درس ویلی او دغه نصاب د تعلیمي چې د کال دوه سوه څو ورځې راځي یا یو سلو اته نوي ورځې راځي هغې کښې هم زیاتې ورځې د شاګردانو د ځای نشوالي په عجب وجه باندې د تدریس نه دی شوی، نو مشکلات د معارف نورستان کښې مخکې نه هم زیات وو، اوس خو انشاءالله العزیز د نوې ادارې را تګ سره مونږ ته کوم نوی مشکل نه دی پیدا شوی چې مونږ وایو چې معارف کښې نوی مشکل پیدا شو، نوی مشکل نشته دی. او د جنکو مکاتبو په باره کښې چې تاسو ویلي، نو الحمدلله په نورستان کښې جنکو مکاتب داسې چا نه دي ویلي چې دا دې بند وي، ولې امارت اسلامي مشران په دې کوشش کوي چې هغه د خپلو اصولو او د اسلامي هغه شریعت مطابق هغه مکاتب شروع کړي، هغې کښې هېڅ نه وه ممانعت نه ځای راغلی چې چا ته نه دي ویل شوي، ځکه څه کال یې مونږ د اووم نه تر دولسم سیمه پورې د وزارت معارف په هدایت هغه سالانه امتحان هم واخیسته او هغه سنف ارتقا وکړه.
حق بیان صاحب، سید رسول عابد دی معارف د ستونزو خبرې وکړي، همداسې چې ده وویل خیر دا به نه وایو چې دغه ټولې ستونزې تاسو په راتګ باندې رامنځته شوي دي، خو لږ تر لږه تاسو اوس د یو مسؤول حکومت په توګه یا د مسؤولې ادارې په توګه دغلته یې، او باید چې د نورستان معارف بالاخره ورغېږي دا کومې ستونزې چې ده یاد کړلې، چې مثلا هغه د کال درسي ورځې دوی نه شي بشپړولی د باران او طوفان له کبله، په دې برخه کې د تاسو حکومت څه پلان لري؟ او همدارنګه که څه هم دا پوښتنه مونږ بیا بیا کوو د مرکزي چارواکو نه د تاسو، خو بیا هم د نجونو ښوونځي هغه ستونزه ده چې د طالبانو د واکمنۍ وروسته پیل شوې ده، په نورستان کښې هم یو شمېر نجونې ښوونځیو ته تللې او اوس له ښوونځیو نه پاتې دي، دې ته مو ځواب څه دی؟
محترمان صاحب، د یو خو به د معارف عمومي ستونزو په اړه خبرې څرنګه چې سید رسول صاحب وکې وکړلې، دغه مونږ هم تاییدوو، دغه زړې را پاتې ستونزې دي، د هغې د حل په مخه به انشاءالله اسلامي امارت هم توجه کوي او د معارف مسؤولین هم، زمونږ د معارف ریاست چې کوم مسؤولین دي هغه جدي توجه کوي دې کار ته، او هغه ستونزې او مشکلات بیا بیا هم له وزارت سره شریکوي چې دغه ستونزې مشکلات چې کوم نورستان کښې دي پخوا را پاتې دي، دغه د ودانیو د مکتبونو نشتون ستونزه شو، او دارنګې د شاګردانو دغه څلور میاشتې درس ویل او دا پاتې میاشتو دپاره درس نه کېدل، دغه ستونزې مشکلات چې کوم دي دغه به انشاءالله وخت په تېرېدو سره به دغه ستونزې مشکلات حل شي، او امیدواره یو چې کوم ستونزه مشکل به داسې بیا نه راایجادېږي. او پاتې شي د ښځو د نجونو د تعلیم په برخه کښې چې تاسو پوښتنې وکړلې، دلته نورستان کښې که زه تاسو ته یادونه دا وکړم چې نورستان ولایت کښې کوم داسې مشکل سره نه یو مخ شوي، البته دلته خو مخکې نه هم د جنکو د تعلیم په برخه کښې چې کوم تګلاره وه هغوی د ناستې پاستې او دارنګې د درس ځایونه خونې هغه جدا وي، جدا جدا مکتبونه دي، نو هغوی ته تګ راتګ کوي، اسلامي عمارت له خوا هم کوم ممانعت نه دی شوی چې دا درسونو ته دې څوک نه ځي او بندیز دي. پاتې شو د نور ولایتونو چې کوم ستونزې او مشکلات تاسو یادونه وکړه چې اسلامي عمارت راتګ نه پس دا ستونزه ایجاد شوې ده، یو خو تېر د کورونا په وجه باندې دوه کلونو درسونه خراب شوي دي، او په خپل ځای خو اسلامي عمارت راتګ سره دغه مخې ته بانه شوه چې هغه مختلف چې کوم ناستې پاسې ځای یو ځای وي نو هغه دې لږ مشکل برداشت کړي، او دغه ستونزې د رسیدګۍ نه پس به بیا درسونه شروع کېږي. نو هغه د مرکزي ادارې مرکزي حکومت پالیسي ده چې هغه کله هم چوکاټ جوړ کړي د درسونو دپاره د نو بیا هغې نه پس به انشاءالله درسونه شروع کېږي. البته افغانستان کښې په عموم کښې دغه ستونزه اوس وجود نه لري، او تاسو ته سید رسول صاحب هم دغه خبرې په اړه کښې یادونه وکړه.
مولوی صاحب حق بیان، دا راته ووایي چې په نورستان کښې روغتیایي وضعیت څنګه دی؟ دا اوس تاسو داسې مجهز روغتونونه او درمل لرئ، ځکه په پخواني دولت کښې مونږ دا رپورټونه لرل چې تقریبا یو نیم کال دما یادېږي چې پرله پسې مونږ رپورټونه درلودل چې په نورستان کښې ډاکترانو تنخواګانې نه وې اخیستې، همدارنګه په روغتونونو کښې وسایل نه وه یا مثلا درمل نه وه، د دې نه پرله پسې شکایتونه کېدل. اوس چې تاسو راغلی دی روغتیایي وضعیت باندې نور مغی شوی غ موسات چې مرسته کولې هغه خپل مرستي په زینو مواردو کې بند کړې دي. په نورستان کې وس د درملنې شرایط څومره دي؟ روغتون نه څومره فعال دي؟
یو خو به د دې خبر یادونه وکړم چې تیر د دولت په وختو کې چې کوم یو نیم کال یا 12 یا 14 میاشتې معاشونه د صحت کارکونکو نو واغسته ډاکټرانو نو واغسته هغوی بیا بیا احتجاجونه وکړه. البته مرکزي ادارې هغه وخت کې ورته توجه ونه کړه خو د اسلامي امارت په راتګ سرسم داسې دغه خبره جدي ونیولې شوه او دغه ستونزې د رسدین په مخه باندې هغه چا سره چې د دې صحت په بخش کې تړون شوی و هغه هیډ موسسه سره قرارداد ختمولو کوششونه شروع شو چې دلته معاشونه نه دي ورکړل شوي. البته نورستان ته عموم کې رسیدنه نه ده شوي. نو هغه موسسه تړون ختم شو هغه نه پس د سویډن کمیټه چې کوم د نورستان او دارنګ مشرقي ولایتونو چې کوم تړون نه شوي دغه سره د صحت په بخش کې ان شاء الله کار او ترتیب اوس فعلاً ډیر ښه روان دی ځکه چې د اسلامي امارت پر راتګ سره سم دسي ورپسې میاشتې نه اسد میاشتې نه غالباً چې راغوی ته د صحیح کارکونکو ته معاشونه هم ورکل شوی دي او دارنګي پروختونونو کې دوايان او دارنګي درملنې هم روانې دي. نو د اوس عمده مشکل چې نورستان کې دی هغه دا دی چې کوم ځای کې صحیح کلینیکونه جوړ شوی دي البته غریزه علاقه د دری دي لري لري هغه خلکو رسیدنه نه کیږي. نو دغه یو مشکل پاتې دی چې دغه صحیح کلینیکونه زیات شي او د خلکو رسیدنه ورته وشي ځکه چې نورستان ولایت مرکز کې د کوم یو صحیح کلینیک جوړ دالنګي عموم کې لوی دلتا هسپتال. نو دغه مشکل دلته اوس نورستان د نور ولایتونو نن دورو لسوالین خلک رسیدل نن تن بالکل نشي کولای هغه ډیره ګران دي. نو د نورستان د چوسه روان مرکز د ډاکټر ترازی هغه ته لغمان ډیر لند پریوزي لغمان بیا نگہار او نگہار نه کونړ او کونړ نه بیا نورستان بر راځي او تداوی لپاره. نو دغه ډیر لري پریوزي او دغه یو مرکزی کلینیک لرو د نورستان کې انور کم چې شاخونه دي واړه واړه کلینیکونه په ساحو کې هغه د خلکو د تداوی لپاره د مرزونو یا د رنګي مشکلاتو د حل لپاره کافي نه دي.
یو اوریدونکو سره په تماس کې شته.
السلام علیکم اجمل انصاب
ستړی مشي مهرباني وکړئ غږ مخبريږي موږ په نورستان ولایت خبرې کوو.
السلام مشي وو خبرې ما موضوع می تعقیب کړی د کشمیر خان سرمالوالم له خیبر پښتونخوا رپورټ مې اړیکه نیولې. سلامونه تاسو ته محترم ملمنو ته او اوریدونکو ته باندې کوم او د ما پښتون له حق بیان صاحب او عادل صاحب نه دا د شه آیا د نورستان په ولایت کې پرهنګي فعالیتونه څنګه دي؟ مثلا کوم پرهنګي ټولنې شته نشته او کوم کلنۍ مشاعرې جوړیږي نه جوړیږي په دې باره کې یو لند جواب راکړئ.
کلتوري چارې په نورستان کې څنګه دي ورسته به واورو. مولوی صاحب حقویان تاسو کوم دغه اړه باندې څه وایي؟ په نورستان کې د فرهنګي فعالیتونو فرهنګي ټولنو فرهنګي فعالیتونه یوازې په غونډو او مشاعرو پورې تړلې نه دي؟ مثلا الته نور مکتبونو کې په خونځیو کې او همدارنګه مثلا په رسنیو کې دغه شیان شته دي چې شه فرهنګي فعالیتونه په دغه ولایت کې
محترم آن صاحب دغه فرهنګي او کلتوري چارې چې هغه ورور یادونه وکړه د نورستان یو ډېر وسیع کلتوري او دارنګي فرهنګي ولایت دی ځکه نورستان تقریبا چې د نورستان د اوسیدونکو خلکو د اسلام تاریخ تم دا تقریبا چې تکم یو نیم سل کال ته رسیږي. هغه نه مخکې چې کوم زاړه تاریخونه یا کلتوري دود او دستورونه دي هغه اوس هم په نورستان ولایت کې شته دی او دغه دود او دستور او دغه کلتوري چارې روانې دي. البته هغه دود او دستورونه چې کوم اسلام دراتګ نه پس د اسلام سره په ټکر کې وو هغه ورورو وختن په وختن د علما او دارنګ د نیکانو په دعوت او تبلیغ باندې دغه کلتورونه چې عادتونه یا هغه رواجونه چې کوم د اسلام سره په ټکر کې وو هغه ورورو په ختمېدو دي او دارنګ کوم عموم کې دود او دستورونه یا کلتوري چارې دي هغه اوس هم ژوندۍ دي. هغه وخت وخت باندې خلک لمانځي او کوي لکه نورستان کې ډیر داسې لوبي دي چې نور ولایتونو په نسبت باندې دلته زیات دي او هغه نور ولایتونو کې نه کیږي. کله دغه شی لوبه شته کلتوري لوبه ده د نورستان د خلکو او دارنګي مکتبونو کې نه دی جمی موسم کې هغه لوبه بیا پسرلی ټیم ته بیا ټول ورسالې کې تقریبا کیږي دغه لوبي او دارنګي مکتبونو کې کلتوري لوبه کې دا خوشي لوبه چې موږ ته ویل شو هغه لوبي هم شته د مکتبونو کې هم کیږي او د تفریح په وخت کې یادارنګي کم وقفي په ټیم کې
استادان هم خلق او ماشومان تشویق د غلوب ته او دارنګ مختلف دغلته د کلتوري او دودو دستور مطابق کوم لوبي دی غدل تجاری دي او ان شاء الله کوم مانه چانه دی کړه پاتشه د مشایرو خبره نو دلته مونږ راغلو د مشایرې لپاره ترتیبونه نیول البته موسم یخ وو دغه پوجا باندې نور ولایتونو نه خلکو اندیاد نور ولسوالیونو مرکز ته رسیدګی نه کېده هغه پوجا باندې دغه مشایرو او دارنګ د جلسو دغه کار ځنډیدل
ډیر زیات مننه مولوی حق بیان سید رسول عابد راځي چې د تعلیم پاړه باندې وغږیدو د روغتیا پر مسله باندې هم خبرې وشولې یو بل موضوع باندې چې نورستانیان ورسره لوګدي مودي راهیسی مختی کثام په فایل کې حق بیان سره یو څه خبرې وکړي اغه د لارو سختیا ده یا د لارو پیچلتیا ده او دا یو وګدمهال ستون زده زرزر لاري بنديږي په خ سړکونه پکې نشته دي او همدارنګ د لارو کیفیت خراب دي باید خلک ساتونه ساتونه مزل وکي چې لیو د نورستان لیو ورخنه بل اړخته ورسیږي مجموع کې د غدلارو مشکل څومره د خلکو ژوند ترخ کړی دي او څومره یې الته د خلکو په کاروبار او اقتصاد باندې اغیز کړی
اه مسلمان ته دا هو اكيد چې د نورستان ولایت په درې سو تقسیم د یو مرکزی او شرقي او غربي او مشکلات زیات دي مخکې هغه بیان څه هم دا خبره تاسو یاد کړه چې یو سړک چې د نورستان د مرکز څخه شرقي نورستان ته شروع شو او بیا هم او مکمل نه شو بیا پیچې مې راغې او بیا ان شاء الله العزيز والي صاحب چې راغې د والي صاحب نورستان په دغه سړک بیا افتتاح شو مګر بیا چې د واورې او مشکلات په وجه باندې کار بند شو نو ان شاء الله العزيز مونږ امید لرو د امارت اسلامي او زمونږ د مشران مشرینو په پاملرنه باندې ان شاء الله پرلی دا سړک شروع کړي دا مشکلات واقعیت دي چې یو نورستان مرکز نه یو کس کونل ته ځو د کونل نه نگرار ته ځو نگرار نه لغمان او لغمان نه زمونږ درې ول سوالې وته دي او بل طرف ته بیا کونل ته ځو د کونل نه څلور ول سوالې وایي او بیا د کامدیش ول سوالې طرف ته نو دا سړکونو مشکلات او بل سره کې غربي نورستان ته روانو د ټو کلونو را پدې خو خو تر اوسه پورې تکمیل نه شو او ان شاء الله زه عزیز مونږ د خپل مشران ته هم دا پیشنهادونه د نورستان ولست کړه دی کوي به چې دا ول سرکونه وصل شي د نورستان مشکلات حل شي نو د سرکونه په وجه باندې خو تا ویل چې سرکونه مونږ فقط یو 500 متره سرک پوخ لرو نو رئیسم
سلامت اوسئ اوریدونکو ته ورزو یو څو اوریدونکو راخلو بیا هم بیرته راستنی گو حق بیان صاحب او تاسو ته مهرباني وکئ څو کول کوم ځای خبرې کوي
او تاسو ته هم وکړو سر ته مافکه
مهرباني وکئ غږ مو بدل راځي خو خیر او اوری تر اوسه پوری خو اوریدل کیږي مهرباني
دا حق بیان صاحب ما دا پښتنه وخت کې چې نورستان ولایت سقوط کوو او نورستان ولایت کې کوم فلا و دا د کانتی و او د پاو خلکو پونه څرکړې ده یو مل سلای چې دا اوس تمره د اسلامي سره په لاس باندې نشته ده چې دا فلا باره کې دوی کوم تصمیم لري چې دا کوم راو باسي او تمره د اسلامي ته تسلیم شي کنه
مننه سلامت اوسی اتمن به هغه بیان سه په دې اړه باندې بیرته درته ځواب وایي د تاسو پوښتنه دا و چې تاسو وایي چې په خا د غلطه دی په خاني دولت نه کومه وسلې پاتې وي یا وسایل پاتې و چور شوې دي مننه سلامت اوسی بل اوریدونکو ته ورزومې را باندې وکي څو کول کوم ځای خبرې کوي
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته او خوشاله وسې کامیاب وسې خدای مسربر لره خو به هم چنان تاسو ژوندې یاست د تاسو مینه د تاسو د خپل هوادوالو تر پایه پر خپل اوازونه رسوي مش خوشاله یو ځل بیا خاصتا ساس د ملمرور څخه په دې اړه پښتنه کوو چې د نورستان ولایت اکثره خلک چې په اصطلاح باندې یا د کندهار پر لور یا د کونړ پر لور یا په اصطلاح باندې زموږ تاسو گاونډي هیواد پاکستان هیواد هم د چتراش لرګي زموږ وای کپدا تاسو خپل ګرام مو کې کوم څه فکر وی او شه خبره د کومنوي فکر بیا باید ورته فکر وکړو چې ځکه دا د هیواد یا د یو ولایت د یو د سرپنا د یو شتمنی د باید هغه شتمنی په ساده ډول د لاس ورنکو کچیر مرچ اتراس دغه څخه ایستکو با باید عمومی غټی ونی یا غټی درخت باید خلای نه کړه لکار او لزوانی یوانه چې باید هغه چاتراش هغه لرګي ورسخه بیل کو چې هغه مشت سپام استلاز مشت سپکنداری استلا پوجي ورته وای هغه اضافه لرشي یا کژې ونی هغه باید منځو کو شو دا چې موږ ځین وخت وینو د ټلیفون دلاري واتس اپ دلاري د اکثر وخت ویډیو د لاري څخه مولدی په نړیواله سطح مولدی چې د افغانستان ډیر شایسته زنګلونه او ډیر شایسته ولایتونه ښه چاتراش دی چاتراش چې متاسفانه نه هغه خلکو ته رسیږي چې هغه خپل کار نه کوي او موږ ته په زمونږ کې موږ ته ولایت یا موږ ته سیمه له شنګار به برخه کوي نور مو وخت نه نیسم پر الله جل هم سپاره ما ش وخت لري خو بیا هم یو ځانګړي سلام تاسو ملما ورته وایم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
وعلیکم السلام مننه کو تاسو د زنګلون او چارتراشو مسله یاد کړه دا واقعا چې یو مهمه مسله ده په نورستان کې حق بیان سپ تر ازو حق بیان سپ څو پښتنې وی یو رور ویل غالبا غږی هم بدل کړي وو چې د پارون کې چې کوم وسلی وی یا لکتر لگا کم د پخانه ادارې نه سپاتې وغه لوټ شوې دي آیا تاسو دغه کسان پیدا کړي یا دغه وسلی او وسایل مبرته تر لاسه کړي دي کنه دي پیدا کړي بل رور دی زنګلونو په باندې خبره وکړه چې د نورستان نه کله ناکله د زنګلونو د وهنې د دوام او د چاتراشو دا ریپورټونه ورکول کیږي په دې اړه باندې اوس خو به خیر ژمی خو بیا هم څه اقدامات مو کړي دي همدارنګه د ځینو نورو اوریدونکو هم نظرونه او پوښتنې وکړه په هغه هم څه تبصره لري مهرباني وکړئ
اجمدان صاحب ملګری چې پښتنه وکړه دا دوه کنه یو خو دا کونل نه ساسي سي پښتنه وکړه چې ایم اسلامي امارت پر اتک سره باجی ودانې هغه چورشي وې نو اسلامي امارت چې کله نورستان ولایت داخل نو موږ هم الحمدلله په قطر کې چې اسلامي امارت مسولین یا مجاهدین سره نورستان ولایت راغلو نو زمونږ د راتګ نه مخکې البته دلته د کابل ادارې قومندان هم په خپل حال باندې موجود او د نورستان لپاره د هغونو مولشي والی هم په خپل حال دلته موجود استخبارات رئیس هم موجود نور ارګانونو مسولین ټول په خپل حال موجود او غوسه رابطه شوی وي چې څوک د نشور کوي وسلې او دارنګي هغه ودانۍ د نشور کوي ټول سرکاري د ودانۍ کم دولتي دي کا غیر دولتي دي نو ټول په خپل حال وساتي البته د اسلامي امارت راتګ سره دلته چې کله داخل شول نو هغه ولیدل شي ډیر ودانۍ خصوصا کمانډانی امنیه چې کوم ودانۍ وا هغه چور شوی و او دارنګې څه باز نور ودانۍ نو عموم کې چور چپال دومره نو شو خدغه دوه درې ودانۍ نه سامان چور شوی و هغه پاړه بیا ولسی خلکو سره والی سی به ودا کمانډانی امنیه سی و استخبارات رئیس ټول خبرې وکړي نو هغه راوختل ورته ویل شو هدایت ورکړل شو چې هر چا چې صلاح چور کړی دا هر چا چې وسایل چور کړی دي هغه سره باید تاسو ولسی خلک خبر وکړي موږ سره د هر چا چور کړی شوی صلاح او دارنګي وسایلو لیست ده مونږ شباله ورزو او نیسو او راوړو تړو او اغینه په زور اخلو خداده چې تاسو ورشي او خپل قومي لیول سره او جوړخ سره دا خبره تکرار کوي او خلکو ته پوه کوي چې دا اصلي هي او دا وسایل واپس راوړي نو لله الحمد خلکو په همکاري باندې تقریبا چې دا ویل شم چې تر 90% یا 50% پورې چورشي وسایل بیرته خلکو په خپل خو خراوړل او زیات خلکو دا خبره کوله چې موږ کدا وسایل تنویړو چې موږ چرته څوک ځای نه کی د ځای کولو پوجا باندې موږ کورونته وډیو تاسو دراتګ نه پس موږ دا د وسایل واپس راوس پرله او دا بیت المال دی او بیت المال کې خیانت ډیر لوی جرم دی تاسو به یو خبر دی په مثال په توګه ذکر کوم زمونږ د اطلاعات کلتور چې کومه ودانی و تقریبا چې رئیس نواله ټول ادنا پرسنل په ټول خپل حال او چراغلو اولا مونږ غیټ اطمینان ورکمو چې تاسو داس مشکله ستونزه تاسو نه لرو تاسو اسلامي امارت داس مشکله ستونزه نه لري تاسو داس نه چې کوم غلط فهمه کې پریوزي او تخت یا وسایل چکه نو هغه هم داسې د نور ټول مسولینو چې اسلامي امارت په چوکاټ کې چا د پاره کوم مسولیت والو خلکو سره رابطه کړی نو دغه چور چپاول په اړه کې تاسو اطمینان درکوم کوم اسلحه چا وړي دا قاعده اسلحه بالکل غایب هم کې کال پسې کدو کال پسې یو مرمۍ هم قد چا وړي وي نو اسلامي امارت مسولین هغه تجمن دی هغه مرمۍ براغله بیت المال ته سپاري او پاتې شو د قاچاق په اړه کې د ملګری یادونه وکړي چې نورستان ځنګل واقع چې ډیر زیات ځنګل نورستان لږ د افغانستان په سطح باندې ډیر خپل د ځنګل پوجا باندې راغلی دغه پوجا باندې نورستان د ملي پارک په نوم نومول شوی دی اسلامي امارت پر اتک سره پر د ټولنیزو رسنیو کې یو ویډیو خبره شو یو میاشت شو یا یو نیم میاشت پس د اسلامي امارت راتګ نه
نو هغه ویډیو چې بیا تحقیق وکړل شو هغه ویډیو البته سابقه مخکنی ویډیو وسنین او چې دوه کال یا درې کال مخکنی ویډیو ده، خو بیا هم نورستان باندې د مسولینو یا نورستان پولیس باندې یا د ځنګل پاړه یو تور ولګېده چې ځنګل قاچاقیږي او گاونډي هیوادونه تاړول کیږي. اجمران صاحب تاسو ته وزه دا خبره په یقیني سره توګه درته وکم چې نورستان البته بارډر د گاونډي هیوادونو سره لري، خو چې د قاچاق پاړه دا خبره د خلکو بالکل بے بنیاد ده. اسلامی امارت پر اتک سره بالکل قاچاق مخنیوی نه چې څوک جرأت نشي کولای چې ونه څوک وایي.
د نورستان سربیره د ټول افغانستان د ولایتونو ستونزې هواری شي. په نورستان کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ له مسول مولوي سمیع الحق حق بیان او همدارنګه د قومي مشره او د پوهنې د ریاست له یو کارمن سید رسول عابد نه مننه کوو. تربیه خې چاري
مشته د خپل سیمه د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټه ولای سي. شمیره دا ده 00422211 2415. شمیره بیا وایم 00422